دا مشال ریډیو دا د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې او په کابل کې 11:30 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري ساعت کې مزبوریوال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم لرو. خو لومړی خبرونه اورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شوي شمیر له 1100 زیات شوی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي نن به له برطانوي حکومت سره پر یوکیوم د لګیدلو تورونو په اړه رابطه کوي او روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د ایران اټومي تړون په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شوی شمیر تر 1100 زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د جنار روغتون ویاندې ډاکټرې سیمی جمال بیګا رسنیو ته وویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړی وای نو ښایي دومره زیات خلک نه وای مړه شوي.
ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پېژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې سپیدې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیایي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلو ور وړو عمل روان دی. دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي پر متحده قومي موومنټ ته لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی وو. په رپورټ کې پر امکیوم تور پور شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی و او امکیوم ورباندې له څه ویلو ډډه کړې وه. چودري نثار علي خان وویل نن به برطانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورڅخه کوي چې پاکستانی حکومت ته دې د ایم کیو ایم پاړه معلومات ورکړي. د ویل په دې لړکی په اسلام آباد کې لبرتانوی سفیر سره هم لیدلی. نثار علی خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې په خوا هم داسې رپورټونه ورکړي ول چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د نامنۍ خبرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي نو ځکه پر ایم کیو ایم لګېدلی تورونه په جدي توګه څیړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بردیر د کوهستان استازي ملک محمد علي وویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا 40 کیلومتره سړک کورونو او ودانیو ته زیان رسیدلی دی او دا چې حکومت د تګ راتګ لار پرانیستو هڅه کوي. هلته ضلع انتظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقونو سخت زرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقی تاوتریخوالی شامل دی. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقونو وضعیت په اړه د 2014 زیږیز کال دا رپورت خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د خبریالانو ویرونه روانه وه او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه وشول. په هغه هیواد کې د بشري حقونو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمې مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزوری جنایی عدلی نظام، په وړو عدالتونو کې د عدلیې ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حریم حقونو سرغړونې شامل دي. رپورټونه وایي د حکومت احتساب نشتوالی هم یو مسأله ده. د بشري حقونو رپورټ زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالی او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی دی. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوې ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ.
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشهید حضور په باب د خپل شمنې پخلی کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي وویل ناټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. پر دې مهال د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وویل هیواد یې د افغانستان د 2018 زیږیز کال پر پوځي بودیجې کار پیل کړی دی. ده زیاته کړه چې د افغان دولت پخوانیو مخالفینو یوازې خپل نوم او بیرغ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اړولی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یو وو وسلوال وژلي او پنځه نیولي دي. د کندهار امنیت عامر رحمت الله اطرافي تېره ورځ خبري غونډې ته وویل دا وسلوال د تېرې یوې اونۍ پر مهال وژلي او نیولي دي. ده وویل د عملیاتو پر مهال یې وسلې هم ترلاسه کړې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینه ماڼۍ وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی دی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې لومړنی ځل و چې د دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په بیګانیو خبرو کې مشران په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو وغږېدل او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وښي چې تهران د اټومي وسلو ترلاسه کوي ولو تپرینو خدل شي. اوباما پوتین ته ویل روسیه ته پکار دی چې له اوکراینې خاورې د ټولو روسیو سرتیرو او سامانونو ایستلو په ګډون د اوربند شرایطو پابندۍ ته ژمن پاتې شي. دا د دې محل خبرونه وستاسې له رابعه اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اخیستل کېږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ یو یورو په 145.10 روپۍ او په 145.25 روپۍ یو ریال په 20.25 روپۍ اخیستل کېږي او په 20.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کېږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم اوویش، بنو کې شپږ دېرش او شپږ ویش او په کوټه کې شپږ دېرش او اتلس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدئ چې پامیر ساحل او رابعه اکرم خان وړاندې کول. په سین صوبه کې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو شمیر تر 1100 اوښتی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر ایم کی ایم د لګیدلو تورونو په اړه له برتانیا سره رابطه کوي. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار برابروي.
As the advisor had said that Pakistan had facilitated the first meeting.
د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې بند پاتې خلک وایي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. او د پېښور اوسیدونکي بیا وایي دکاندارانو په روژه کې د خوراک څښاک د شیانو بیې ډېرې لوړې کړې دي.
فروټ کم شی په شپېتو ملاوي دو هغه په 120-140 ملاوي.
ام 70-80 روپۍ کیلو روژې نه مخ اوس 120-130 روپۍ.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده، په سین صوبه کې له تیرو شپږ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو شمیر اوس تر 1100 اوښتی دی. د کراچي ښار روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې ثبت شوې دي. د دوی په وینا تیره ورځ د ګرمۍ شدت په کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلو وروړل عمل دوام لري. نور تفصیل زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچی او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شو شمېر ته 1100 اوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچی په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچی ښار د دولتي او روغتیايي چارواکو په وینا له 1300 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچی کې مړ شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچی کې د ګرمۍ گرمی زور لک سمات شوه و خو بیا هم د خار بیلا بیلو رختونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو رختونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 15 ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدید ګرمۍ انګیرل کیږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزي حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمی جمالي په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربېره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې هم کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. افغان چارواکي وایي په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 200,000 رجستر او نه رجستر افغان کډوال ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال ریډیو ته وویل د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 4 افغان کډوال هم مړه شوي دي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو وژل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال لډیو ته وویل په کراچۍ ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال هم د برېښنا د نشتوالي او سختې ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وایي هڅه کوي معلومه کړي د مړو شو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د 0100 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي تر اوسه پورې د ګرمۍ د وجې. د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي، نو ممکن دا چې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې افغان کډوال هم اوسېږي، ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کم معلومات لرو داسې کم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال لډیو ته وویل سختې ګرمۍ زیات افغانان ځپلي خو یوازې 4 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شي په دې سو ورځو کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا 1,000 نفره، یو دوه ښځې یو دوه سپینګیري د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړه ده. یو دی دمونږ دی دوه کس دی، دمونږ دی افغان کیم دی، یو دی ولایت دی بغلان دی په افغان کیم کې پاتې کیږي، یو دی کندز ولایت دی چې هغه په سوراب ګوت کې پاتې کیږي دوه دوه، او درېم په جنگ آباد کې دی، څلورم یې په قایم آباد په دغه څلور ځایو کې دمونږ افغانان چې دی تقریبا 15 کاله 15 شپېته پورې دی عمرو.
په سن ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په تیرو سورزو کې سخته ګرمي ده چې له کبله د زرو په شاوخوا کې د خلکو د مړه کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو نوموړی وایي د 100,000 په شاوخوا کې ناراجستر شوي افغان کډوال هم د غلطه استوګ نه لري. تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي مومنټ د لګیدلو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه ریپورت په حق له وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی و. په ریپورت کې پر متحده قومي مومنټ تور پورې شوی و چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برتانیې های کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې د متحده قومي موومنت په اړه د بي بي سي رپورت ته حکومت ډېر پسندیدګي ګوري ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړګي با حقیقت ته رسیدو د پاره پاکستان برتانیې ته باقاعده درخواست کوي.
های کمشنر کې مشورې کې مطابق
دی وې د های کمشنر د مشورې مطابق بزه د پاکستانی حکومت لخوا برتانوي حکومت ته باضابطہ خط لکم چپکے با ٹول خبری وی او پا باضابطہ او سرکاری توگا مونگ برطانوی حکومت تا حقیقت تا رسیدو کے دم رسو خواست کو
رسائی کے لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں.
دزیا تکڑا چدا پاکستان استخباراتی ادارو ہم سو سو ضلع خپلو خفیہ رپورٹنو کے دا خبرہ پڑاگا کڑے چہ ہندوستان پاکستان کے طرح گری کوی او دے مقصد دا پارا دوی زنی خلکو تا پیسے اور کوی.
پچھلے چند ہفتوں میں
دے ہوئی چتیرو سو انو کے پخکارت ہوگا ددے گا ونڈی ملک والے پا غیر قانونی نہ بلکہ غیر انسانی کارونو کے دککڑتیا اقرار کڑی وی نو پہا غا پس منظر کے دا بی بی سی ڈاکومنٹری دا ڈیر اہمیت وڑ دا
انتہائی اہمیت کی حامل
دیادون دا چھ ہندوستان دا بی بی سی رپورٹ بے بنیاد بلل دے او متحدہ قومی موومنٹ پشورو کے پدے دا تبصرے کولونا انکار کڑے وہ خوبیگا دا ذکر شوی گوند مشر الطاف حسین پلو پلویانو تا پر ٹیلیفونی خطاب کی اوے چھ دخمنان دا پارٹے پزید ہر قسمہ اقدامات کوی خوز با پہس قیمت دخپل جدوجہد نہ لاس پسر نشم. ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستان وایي په خوایې هم د افغانستان او طالبان ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار ترسره کړی او په راتلونکي کې به هم دا کردار کوي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري په دې اړه ریاض مساخیل رپورټ لري.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکي هر قسمه مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه تیر میاشت افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوی مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی و.
لکه د خارجه چارو سلاکار چې ویلي پاکستان لومړی ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان خوخی مذاکراتی او مفاهمتی عمل کې خپل کردار جاری ساتو تر څو چې د دې ملاقات او د دې تفصیل خبره ده نو دا به افغانان پخپل کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړې وادو ته د سیمیزو چارو کارپوهان څنګه ګوري په دې حقلا مشال ریډیو د خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنې کړې وي او اوس ښکاری پاکستان په خپل خبرو عمل درآمد شروع کړی.
اوس پاکستان دا منی چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او د غرنګي د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په ورونچی خار کې یو غونډه کې همکاري کړی او چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړی نو هلته هم دا خبر راغلی دی پاکستان هم اوس دا رسمن بازار ته تایید کړی ده. نو داسې ښکاري چې پاکستان کې وعدې کړې دي په هغې کې اوس کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوړي راوړي پاکستان رول پکې ډېر مهم دی ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخکې تللی نشي.
د یادونه ده چې د وروستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوی دی. ریاض موسیٰ خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوه
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
په داسې حال کې چې روانه اونۍ پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکي خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره وکړه، افغان طالبانو په یو بیان کې وویل له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړې دي او نه یې په راتلونکي کې کوي، او که چا کړې هم وي نو د طالبانو استازی نه دي. طالبانو ویلي داسې بیانونه ورکوي او دا بیانونه څومره د باور وړ دي. ملیحه امیرزاده د دې پوښتنو ځواب لټوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړی چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی، نو بل خوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمی وایي
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیوز مثلا د قطر افیس څخه راځي، هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډر اخلي. هغه خپل سټانس باندې تر اوسه ولاړ دی، وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم دغه کیږي مثلا په اورمچي کې دا مجلس وسی، هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خوا د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودي. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناستی چې توی بغای بشری کوي دغه کسان دي.
دا اول ځل نه دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغلته کې د طالبانو رسمي نمائندګي نه وي، یعنی هغه دا و چې زموږ یو سیاسي کمیشن دی دا په قطر کې موجود دی او ټول سیاسي او سفارتي چې کوم اړیکې دي هغه د دې په اختیار کې دي. نو دا ښکاري چې دا کم کسان چې اورومچی ته چین ته ورغلي وو، ممکن ده چې دا د طالبانو چې کوم سیاسي کمیشن دی د هغې په دې کې رضامندي نه وي، او دا هم ممکن ده چې د طالبانو چې کوم رهبری شورا د هغې هم دغه اجازه نه ورکړي.
دا چې آیا د طالبانو لخوا داسې قسمه بیانونه د باور وړ دي که څنګه؟ رحیم الله یوسفزی وایي
خو د هغې چې کوم رسمي ویان دي دوه کسان دي، نو طالبان شورا هم دا ویلي چې دغه دوه کسان دي چې دوی طرف نه خبر راشي نو دا به رسمي خبره وي. نو هغې دغه اعلانونه کوي او هغې دا وایي چې مونږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړې او نه کول غواړو. هغوی د افغانستان حکومت تر اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پېژني. پاکستان هم هلې ځلې کوي، چین هم هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دغه کوششونه کامیاب شوي نه دي.
بلخوا حکمت الله اعظمی وایي چې تر یو حده په دې بیانونو باور کېدای شي.
مثلا کم طالبانو باس کیږي دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې په اصلي طالبان دي هغوی باندې زه فکر کوم دا کاملا دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حده پورې ویلی دی. مګر د سولې دپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي. زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حده پورې باور پکېدای شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روانونه ویلیو چې په نیسې راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان د افغانستان هغه تورنه رد کړی چې ګواکې د ګل یادوشنبه پر ورځ پر پارلمان په برید کې د ایسای لاس وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبه ورځې بیان بی بنسټ وباله. افغان ملي امنیت ویلی وو چې د شواهدو پر اساس ورته معلومه شوې چې پر افغان پارلمان په وسلوال برید کې د پاکستان د استخباراتي اداره ککړه وه. په هغه برید کې دوه کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي وو. نور تفصیل منور شاه راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان ترسره شوي وسلوال برید کې د پاکستاني استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی. دا چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوې، دا ډول پیښې او تورونه به پرې څه اثرات ولري؟ د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شنواری وایي
په دې باندې لاتروس د افغانستان حکومت یعنی د افغانستان ولسمشر او څرګندوي نه دي کړي. یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرح شوی او د ایسای په غوښتنه باندې حقاني شبکې طرح کړی، لاتروسه سبی باندی پاکستان پیغام لے گلے گلے حقیقت موضوع او بلدا چی پاکستان منتیا او د پاکستان په سباقت باندې څومره باور کیدی شي د افغانستان د حکومت لخوا د دې راتلو سره د افغانستان حکومت خپل دریځ نه څرګند کړی.
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي او کوي نو په کار دی چې پاکستان د هغوی اندېښنو ته جواب ووایي.
ګوره دا خو مته دومره زر دا دعوا کول بغیر تحقیقات نه زه حمله سوروزی شوی دی او دی دا دومره تیز دی نه چې دا دومره تیز دی او دومره رفتار سره دی دا تحقیقات کوي نو پکاج دی ته مخکنه به پته لګېدلې وي او دې مخنیوي کړی وي. بہرحال اس سے کم تعلقات تھی اگر بالکل ساز خبر سعید ادا ہے او کشیر گیڑ اخت اس ماتخکاری چھے روان دی افغانستان نا داغی تشویش تے داغی دا تشویش خیال ساتل پکار دی طالبان من حملہ چکم ادا دا کم زین شے ہوا دا پکار چھے دوارا استخباراتی داری کینی اور دے معلوم کیا آیا کہ دا پہ خبر نا واقعی شوی دا پاکستان دا پکار دی چھے دے بعد گامونا پورتا کی او دا کسان چکم پکے ملوث دی اگر رونی سی.
نوموړی زیاتوی په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده. په کار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي. خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتی او سیاسي چارو پوه حکمت الله اعظمی وای ځنې عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي کېدای شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري.
نو فکر باندې دا نه یوازې دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخباراتو لاس درلودی د پاکستان نه درلودی هغه جلا خبره ده. مګر د دې امکان هم شته. د دې امکان هم شته چې مثلا یو دریم پارټي یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي د هغوی هم پکښې لاس کېدلی شي. نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټي وغواړي چې د دواړو دا روابط سبوتاج کړي او په هغې کې دوی خپل منافع لري.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. دې لړ کې د افغان ولسمشر اشرف غني او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړي دي.
منور شاو د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیر ورځې تر باران او ژلې وروسته سیلاب راغلی چې په کلکوټ تحصیل کې لږ تر لږه اووه کسان وژل دي. چارواکي وایي په وژل سوو کې پنځه ماشومان او یوه ښځه ده. دوی وایي بارانونو او سیلابونو یو شمېر کورونو دوکانونو او سړکونو ته هم زیان رسولی دی. هلته ځلې انتظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتوالي خبرداری ورکوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبو نه راوستل شوی دی.
په دې کې د یو کور پنځه ماشومان مړی دي. دا غنه له یو زنانه بل مړه ده او یو سړی پکې مړله. ټوټل په دې کې وو کسان مړي. دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مکوړونه دي. په لار کې هغه راوتی خو د ټول نه زیات غټ خول چې دی دا د بیاړ بازار سره وتی او په هغه کې یولس کورونه متاثر شوی دي. سر مکمل وړی شوی دي. سر جزوی طور خراب دي او پچیس دکانونه چې مکمل وړی شوی دي.
د بردیر د کوهستان د سیمینا د صوبایي اسمبلی غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړی سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل څلوېښت کیلومتره سړک ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی او ضلعي انتظامیه د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی.
تقریبا لس کسان رپورٹ واپس روڈ پر صفائی بنی بالکل کار روان دے زمینی رابطہ ان شاء اللہ مجھے بحال ہو.
د بردیر د کوهستان په غرونو کې د سختو بارانونو او غلې له وجې د دیر په پنچکوړه سیند کې هم اوبه سیوا شوې دي او د بردیر ضلع انتظامیه خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې د پنچکوړې د سیند په غاړه آباد خلک دي د اوبو په ډېرېدو نظر وساتي او د احتیاط نه دي کار واخلي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی. هغه به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او په خبرونه کې شمېر نور رپورټونه هم شته. خو لومړی د خبرونو لنډیز.
په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمېر تر 1100 زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بی بی سی د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی وو او په رپورټ کې پر ایم کیو ایم تور پور شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی او ایم کیو ایم ورباندې له تبصرې کولو ډډه کړې. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تېرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان شامل دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقونو سختې سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خپور شوی رپورټ کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بېدرکه کول، ځورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسني ماموریت په پای کې د ملکي ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د تیرې اونۍ پر مهال د بیلابیلو عملیاتو کې وو وسلوال وژلي او 15 نیولې دي. وسلوالو لاسنه دی ویلي. او سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدو چې پامیر ساحل وړاندې کوله. اوس به ولاړ شو اسلام آباد ته. وګورو د پاکستان کورنیو رسپانډو نن په خپلو ګڼو کې پر کم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ځینې رسپانې لوستې دي او تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانې خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو نااهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چیرته سرکاری اسپتالونو کې مشینونه کار نه کوي، نو چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبله یې اولس ته سختو ستونزو سره مخ وي. ادارې زیاتوي دا لاسکې چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اغستې دی. ادارې اخیر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه د سبق واغستې شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورسپانې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیرو شپږو ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه 30,000 کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشتوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سند اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کیناستل. حالانکه داسې وخت کې دوی له مسلې د حل لار لټول پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د زرو خلکو مړ کېدل سمامولي خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزی حکومت د یو بل پر ضد د تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي په هغه هیواد کې ک ټول حکومتي اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو مرګ تور پورې کوي، نو بلې خواته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکردګۍ څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د ټول کې د یو اتل ارتیاوي چې ورته د عیسی خان ارمانی په بڼه په لاس ورغې. د دواړو لیکونو مهمه برخه مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله د سلګونو کسانو وژنې، که څه هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده، او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي، خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی، او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویه اداره. اداریا مخکې لیکي چې په تیرو څو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله دغه هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، طوفانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی، او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو څپو د دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره دغه ټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. ادارې زیاتوي چې په نړیواله کچه په آب و هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغېزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله 2500 کسان وژلی شوي ول، او د هند دغې ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی، او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي، خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ څپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم لیکي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسا خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي، کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 2 ولسي وګړي ووژل شول او 40 نور ژوبل شول، د عیسا خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یو قامي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې، او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول، او افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ته د دغې مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیری په هڅو کې بوخت دي، او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی، طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ دی. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسا خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د اوسنی ماموریت تر پای ته ورسته به په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي. دا خبره د وزیرانو تیر ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د 2 ورځنی غونډې په پای کې وکړه. د ناتو جنگي ماموریت د تیر کال د دسمبر پر 1.5 نیټه پای ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ به کوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړی شپږ میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکاوه. افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې، زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دا هم وویل چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسید یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ، او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي، او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب وویل سو. د ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2013 کاله او تر هغې وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغوی تنظیمون د افغانستان مهمې غوښتنې وې. نور تفصیل ته یو ځل بیا عصمت څاروان.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزی د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزی وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له امل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویویل
با استفاده از قوی هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواکه په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواوو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو سره مونشي او همداراز یو شمېر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوهی بیشتر صورت بگیرد.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو منشی هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې همکار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخوانی وسلوال مخالفان وبلل. ویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
یو نوی رپورټ وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولینډ د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورټ د هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې مالیه امیرزاده وړاندې کوي.
د یوې سیډنیز ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیرز پی آی ایس ایم نوی رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنۍ ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی کرغستان، کازکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته څه خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنۍ ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورټ د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورټ وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړې دي چې د منځنۍ ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او که تاجکستان ته غځېدل غواړي، دا هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ائتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورټ زیاتوي که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسلوال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
مليها امیر زاده و د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله وای په شار کې به ټولي هغه وداني نړوي چې د تعمیراتو د قانون څخه سرغړونه یکړې او لوړې ل 150 فوټه زیات دي. د په خبره په ودانیو کې ځینې د دولتي هغه دي. کوټه د زلزلې د خطر پر کرښه پروت شار دی چې پکې د تعمیراتو قانون د لوړو ودانیو جوړولو اجازه نه ورکوي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د کوټه شاروال ډاکټر کلیم الله مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې وویل په کوټه کې په سلګونو داسې ودانۍ دي چې د بلډینګ کوډ یا د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله به یې ونړوي. د ډاکټر کلیم الله په خبره په دې ودانیو کې اکثره سرکاري ودانۍ دي چې تر ټولو زیات خپل سرکار او سرکاري چارواکو له بلډینګ کوډ څخه سرغړونه کړې. نوموړی زیاتوي په دغه ښار کې پخوا په سلګونو داسې ودانۍ جوړې شوې خو د 300 په شاوخوا کې هم اوس جوړېدو په حال کې دي.
کوټه ته په سنکرو بلډګان جوړ شوی دي. مخکې اوس چې زیر تعمیر شروع دی تقریبا د 300 بلډنګ آسپاس شروع دی. اما کې جوړ شوی په سنکرو دي کنه نو په دغه د کې د بلډنګ کوډ خلاف ورزي شوی ده. د دې حد پورې سرکار په خپل خلاف ورزي کړې ده. تر ما مخکې بلدیه پلازا جوړ کړې ده د ښار په منځ کې دا خلاف ورزي ده. د های کورټ بلډینګ ته ډېر ډک زیات دی.
د کوټې ښاروال زیاتوي د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله یې تر اوسه شاوخوا یو درځن ودانۍ نړولې او ډېر ژر به په سلګونو نورې ودانۍ هم ونړوي.
نړولې خو اوس لږ دي. یو درځن قدر مې ډیمیج کړي دي. د چا دیوالونه مات کړي، د چا شټینګ څه دکړه، د چا داو دا کار موږ ته ډېر پاتې دی. لیکن زموږ کار په دې باندې پر موږ دا مافیا لو مافیا زموږ مخ ته ولاړ دی. دا زموږ سرکاري اهلکاران بزنس مافیا دا ګټ جوړ دی. موږ پر مخ باندې نه پوهېږو. نو زه غواړم چې یو مؤثره تنظیم جوړ کړم، یو مؤثره ګروپ جوړ کړم چې په دا کې د ماس ایف سی پولیس زما مجسٹریټ دا ورته ورځي.
د ویل ورده چې د مځک پوهانو په خبره د بلوچستان سر ښار کوټه د زلزلې په ریډ زون پروت ښار دی چې پکې کله هم زورورې زلزلې راتللی سي او هم دې ته په پام سره ډېر پخوا په کوټه کې بلډینګ کوډ یا د ودانیو لپاره یو قانون جوړ شوی چې هیڅوک هم نشي کولی تر 30 فوټه پورته یا لوړې ودانۍ جوړې کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت دشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. ل پاکستان خبریدونکو ډان رسپانه د هغه هیواد د بشري حقوقو یو فعال او د بشري حقوقو کمیسون په خوانی مشر آی اے رحمان لیکنه خبره کړي. رحمان د حکومت پر دې پریکړه انتقاد کړي دی چې د کورنۍ چارو وزارت ته یا د نړیوالو نه حکومتي ادارو د رجستر کولو او د هغوی د څار دند سپارلې. لیکوال د ریز لري چې زیاتره نه حکومتي ادارې د بشري حقوقو لپاره کار کوي نو باید حکومت له احتیاط کار واخلي. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو فعال آی رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي د هغه هیواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د نا حکومتي ادارو د رجسترولو کار وسته اقتصادي چارو لڅانګي د ته انتقال شوی دی. دا پریکړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی د یو رپورت پر اساس شوی چې پکې ویل شوی د نا حکومتي ادارو د رجسترولو قوانین روښانه نه دي نو ځکه باید وس یو نوی قانون جوړ کړل شي. رحمان وایي داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزیر اشاره نړیوالو نا حکومتي ادارو ته وه ځکه چې د کورنیو نا حکومتي ادارو د رجسټریشن قانون ډیر واضح دی. وزیر اعظم هم ښایي د نړیوالو نا حکومتي ادارو په اړه فکر کاوه ځکه یې د هغو ادارو په اړه دنده د بهرنیو چارو سلاکار ته وسپارله. د لیکوال پاند وس حکومت ته پکار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمی رپورت خپور کړي ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې لکه بلې حکومت په داسې یو اقدام مجبوریږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو نه حکومتي ادارو پر ضد کمپین ښایي بدې نتیجې ولري ځکه چې دا ادارې په هغه هیواد کې ولسته بشري مرستې رسوي. پر ځای د دې چې د دې ادارو پر ضد اقدام وشي باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی واوسي. لیکوال وایي نا حکومتي ادارې د مدني ټولنې سازمانونه وي او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واک سپارل دانشمندانه کار نه دی، ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذونکي ادارې بالخصوص پولیس او استخباراتي ادارې د دولت لخوا د بشري حقوقو د زیاتره سرغړونو لپاره پړې دي. که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو سازمانونو واک وسپارل شي، نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لیوه ته وسپاري. رحمان لیکي په پاکستان کې د حقوقو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقوقو سرغړونو څار، د کسانو تښتولو او ورکولو عمل، پر ضد د احتجاجونو انتظامول او له قانونه ماورا وژنو ته توجه د ملي ګټو ضد کار دی. لیکوال زیاتوي په دې حالت کې پکار ده چې د پاکستان حکومت د ناحکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمواري وکړي، ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقوقو په اړه کار کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
الله تعالی دې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د کابل سیمې خبر د تعلیمي ادارې چارواکي وایي تر اوږدې مودې وروسته یې په باړه کې په ښوونځیو کې د تعلیم ورکولو لړۍ بیا پیل کړې ده. د تعلیمي ادارې یو چارواکي مشال رادیو ته وویل هغه ښوونځي چې په وسلوالو بریدونو کې او د پوځي عملیاتو پر مهال وران کړل شوي دي د هغوی بیا ودانۍ بهیر پیلوي. فرهاد شینواری نو نور تفصیل سره.
د خیبر جنګ د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په تیرو شپږو کالو کې د جګړو په وخت په باړه کې وسلوالو په لسګونه سرکاري سکولونو ته زیانونه اړولي دي. په باړه کې د دوه زیانمن شوو سکولونو د بیا بحالۍ په حق له د خیبر جنګ اسسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب خان مشال ریډیو ته وایي
سکولونه موږ ته چې کوم د باړې په لیول باندې هغه کې ډیمیج سکولونه یو پارشل ډیمیج یو فل ډیمیج تو پارشل ڈیمیج دا تقریبا د موږ سره 58 جوړې دل او فل ڈیمیج یو هغه د موږ سره 92 جوړې دل. نو په دې کې دا پارشل ڈیمیج دی په دې باندې کوم کار شروع دی لکه دا کوم دیوال کړکې دروازه خرابې یا چې کوي پکې او دا فل ڈیمیج دی په دې کې فعال دي ټینټونو پروګرام روان دی لکه دلی دی پکې ټینټونو په هغه کې او دې بلډینګونه چې دي د دې لپاره بلډینګونو پروګرام هم روان دی سټیپ بای سټیپ دا کار شروع دی. پرایمری په ستا باندې ډېر زیات تعداد باندې مشمان روان دي کمبري ریادو هغه اوپن دو اټو سکول نه اوپن یو کله خل چټي اج
د باړې سیمې او مشر سلطان اکبر پر دی وای چې په موجوده وخت کې د سنتیو د نشټوالي لامل د دوی ماشومان په دې سکولونو کې په سمه توګه زده کړې نشي کولای او باید په دستي سات خیمه ورکړل شي او تعمیراتي کار د هم پرې شروع کړل شي.
سکول کمره نشتا دا گرمی کی چت نشتا گرمی کی پکای نشتا یغه پورا د یخو بو بندوبست نشتا چې یقینا په دغه مشکلاتو کې د خپل تعلیمي سلسله دا جاری ساتل دا روانه ساتل دا لږ مشکل دی. مشومان لپاره خاص کر هغه چې کم تنکی مشومان دي چې دا کوم د سکول لپاره یو ان ایچ آر کوم غټ خیمه ورکړي دي هغه ولګي فورن دغه سره سره چې کوم د سکول نو مستقل بلډینګونه دي او تن تعمیر دی یغه لپاره کمرې دي برانډا او یغه لپاره ناستې ځایونه دي د اوبو بندوبست دی نو هغه بالکل په فوري توګه باندې شروع کول پکار دي.
د خیبر جنګ د تعلیم محکمې چارواکو زیاته کړه چې دوی د پولیټیکل چارواکو او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته هڅه کوي چې په باړه کې زیات نه زیات ماشومان یو ځل بیا په خپلو سکولونو کې داخل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د شمالي وزیرستان د دتخیل، شوال او بیرمل اوسیدونکي وایي د لارو بندېدو له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دوی ویل هغه وخت راهیسې چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي دي دوی نسی کولای چې په اسانۍ بنو ته ولاړ سي او خپل ضرورتونه پوره کړي. دوی وایي ګڼ خلک پلي بنو ته ځي. چې لکبله ناروغان د مرګ له خطر سره مخامخېږي. د دې خلکو د ستونزو په اړه عمر دراز وزیر رپورت لري.
د شاوې اوسېدون کې عبدالله چې افغان پولې ته نږدې بیر ملکې ژوند کوي وایي بنو ته چې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره راځي نو په خپې یې تڼاکې وځي.
زموږ د شاوې خال چې کیم دی دا ته سخت تکلیف دی. څوک پوس په برمل دی څوک په مرغا دی. هېڅ طریقه نشته چې دی له په هنر درې میلیاردارۍ غوړي کنه دوله ګوشې غار ناکو کنه پهپشه دومره سخت تکلیف دی کنه چې ورته د په ګېټ کې سکو بیا د هغه نه په ګېټ کې سکو د پشو د دومره سخت غورې شي بیا مور انځر خو چې شي په نیم ملیار کې سا ختم دی. خال چې انځر کې واپس شي سخت مصیبات ته وي ته غون خال چې واپس شي سا خواندو وکړو.
د شمالي وزیرستان بله سیمه رزمک اوسېدون کې شیر افضل وایي رزمک نه چې بنو ته پیدا راځي نو په غرونو کې اته ساعتونو پورې سفر کوي او کله چې ورسره زنانه ماشومان وي نو دغه سفر کې بې حاله وي.
او تګ ټې مزار کې پالیارې ګرمي زیاتا وي پهپشه راون شي کله کله کار پیوي یوه غره لاکېږي په بل ویږي چابټ په سر ټیټ شي څک مړه شپل بشه اوسک چې کمه د مرګي په حالات شي وي زنانه هغه څه په خورې تکلیفونه باندې پالستینه بغار اړوي او وړي کې چې کمه د جوړي تکلیف زیات وي ورته ډېره د پرشانۍ سره مخامخ کي وانی دا وشي چې مشتا دا ضرورت د خلاصوله طریقہ جوړ شي دا خواند وکړي چې مشتا گاڑی ته طریقہ جوړ شي رګران دیرو چې ما په پردار شي څنګه چې ما دو لړمونه منګاره او خوړ پلیار شپ په وشي زب وشي
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونو بلا بلو چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. شمالي وزیرستان د تاخیل شوال رزمک ډویژن درې تحصیلونه او شواس پینوام اغا تحصیلونه دی چې پکې ډیری خلک ژوند کوي او د عملیاتو په وجه نه دی وتلی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور اوسیدونکي وایي په روژه کې دوکاندارانو د خوراک څښاک شیانو بیې ډېرې لوړې کړې دي او د پخوانیو پرتله یې په ګرانه بیې خرڅوي. په بازار کې یو شمېر خلکو مشال رادیو ته وویل حکومت یوازې په چوک یادګار کې یو ارزانه بازار لګولی چې هغه هم شاوخوا ټول خالی دی. خو د ضلعي نظامي چارواکي وایي د ګرانۍ د مخنیوي لپاره یې 15 څار ډلې جوړ کړی دی او ګڼ دکانداران یې جرمانه کړی هم دی. تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې اورو.
په پېښور کې یو څو تنو د لړکی مشال ریډیو ته وویل
بس دا خجورې مواقع سے نور سودا کو لگی او لګور لگی او مونږه سودا غسه او روجا موجا نور چیزونه نو هغه لس شل روپے ارزان اوس لس شل دیش روپے ګران دي یار څوک منافقوري کوي لګیا دي. فروټ کم شی په شپېتو ملاوي دو هغه په 120 140 ملاوي پر روزا په دیش تلوي غروپ او هغه اتیا بیا د خبره واره نه بار
دا هم د دې پېښور زدن کې کامل شانم د جزما ام 70 80 روپے کیلو روجې نه اوس 120-130 روپے تقریباً 50 روپے پر کیلو کے فرق راغلے دے دغه سی کیلے شو کیلے 150 روپے نہ والا 200 روپے پر درجن دے نو دا غریب سڑے خونے شی خوڑے دا کو تبئی دا
خود پی خبر دا ضلعی انتظامی یو چارواکی ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر محمد پواد مشال ریڈیو ته ویل چې په پی خبر کې د نرخونو د کنټرول لپاره کارکونکو ډلی جوړی کړی دی.
د چک یو بیلنس یو سیستم ساتلی دی چې په هغه کې لس ټیمونه د ضلعی انتظامی دی او 15 ټیمونه چې کم دی د فوډ ډپارټمنټ دی چې هغه هر وخت په بازار کې موجود دی او د دې شیزونو چې کم دی مخنیوي کوي. نو د روجې د شروع کېدو نه تر اوسه پورې نن ورځ پورې 16 لک روپے چې کم دی جرمانه د ګرام فروشای په مت کې چکم دی هغه مونږه دکاندارانو نه ریکور کړی دا.
په پاکستان کې یوازې د پنجاب لسته د پنجاب حکومت د ارزان بازارونو سہولت برابر کړی دی او د پنجاب د لاهور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د 300 نه زیات ارزان بازارونه قائم کړی شوی دی. په پېښور کې هم صوبایي حکومت په چوکیادګار کې یو ارزان بازار پرانستل دی خو ځایی خلک د دغه بازار په اړه وایي
احمدجان زمانہ مده او د خور اوس دن کې ما چوک یادګار لر اغل هم نو یو پکې دا شهر ته ارزان ملو چې د سست بازار لګیدل دي بنده او توره او باقي 40 روپو کې مال پرې وځي نو په دې کې خوشاله ما
هغه کې دکانونه کم کولا کم یو یو دکان کولا دی ورکی او ما بازار جوړ کو بازار کم دی وګه کرا
او یې سم نشته د سست بازار کې
سره یو غلطی کړی دی غوخه والا چې دی راغله دی یعنی باقی نور خو پاکستانی شته ټول ټیبل خالی تا سره یو ټیبل باندې ستوره لګی غون دی پراته دی بینډله اونور سم نشته
د خیبر پختونخوا ځای ولس وای پکار ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د پنجاب د حکومت پرنګ په خیبر پختونخوا کې هم ولس ته د روزې پمیاش کې په ارزانو نرخونو د خوراک د شایانو اغیستلو زمينه برابر کړی